دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوې د زبوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصرې در خبرو خو تر دې هر څو وړاندې مو خبرونه ته پام راړو دا مهمو خبرونو سرټکی پاکستان ته تللې د ایران ولسمشر وای له پاکستان سره د دو اړخیزي سوداګرۍ ستا لس عرب امریکایي ډالر ته پر رسولو هوکړه کړې ده په پاکستان کې پرون د سویو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو زیات چوکۍ ګټلې ده او له عراق څخه په شام کې د امریکا یو اډه په نشکړل شوې ده اوس بشپړ خبرونه ایرانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویلیدی چې له پاکستان سره د دو اړخیزي سوداګرۍ سطح لس عرب امریکایي ډالر ته پر رسولو هوکړه کړې ده نوموړي د اپریل پر 28مه په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف سره تر لیدو وروسته ګډې خبري غونډې ته ویل چې د دو اړخیز تجارت اوسنۍ حالت د منلو وړ نه دی او باید زیات کړل شي
ما با کشور دوست برادر
نن زموج اړیکی او رابطی لورور ملګری او گاونډي هیواد پاکستان سره تر دې محدود نه دی چې غنی دا دواړه گاونډي هیوادونه دي بلکې موږ تاریخي تهذیبي عقیدوي او مذهبي اړیکی هم لرو
عميق اعتقادي و ديني
وزیر اعظم شهباز شریف بیا په دې موخه وویل چې لورسمشر رئیس سره یې پر مذهبي تهذیبي ثقافتي امنیتی او سفارتي معلوماتو ترڅنګ پر سرمایه‌کاری هم خبرې کړې دي دا لغروسه ده چې د ایران ولسمشر رئیسی نن له یو لوړپوړي پلاوي سره په درې ورځني رسمي سفر اسلام آباد ته ورسید په پاکستان کې پرون د سویو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي د قومي اسمبلی په 50 چوکۍ کې دوی مسلم لیگ نون یو پیپلز ګوند یو سنی اتحاد کونسل او د باجوړ قبایلی ضلع د قومي اسمبلی د اتمی حلقې چوکۍ آزاد کاندید مبارک زیب ګټلې ده د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې د ټول هیواد په 14 صوبایي چوکیو کې لس مسلم لیگ نون گوند او پیپلز گوند استحکام پاکستان گوند سنی اتحاد کونسل بلوچستان عوامی پارٹی او مسلم لیگ کاپ گٹلی دی د بلوچستان په پښین کې چارواکي وایي چې په غریزه سیمه سنځل کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي او څلور ټپي شوي دي د پښین مرستیال کمشنر جوماداد مندوخیل نن په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو د پښین د لوی ځواک د حوالدار حمیدالله په وژنه کې لاس درلود خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان پوځ ادا کړی چې د اپریل پر 28مه نا وخت یې په ډیرا اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا نشتو کې یو لوس وسلوال وشل دي د پوځ د اماړي کوڅنګ یې اس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې لومړی نشته په ډیرا اسماعیل خان کې سوي چې لس وسلوال پکې وجل سوي او دویمه په شمالي وزیرستان کې سوي چې یو وسلوال پکې وجل سوي دي په بیان کې دانه دی ول سوي چې دا وسلوال د کومې ډلې وو او نه هم کومې ډلې په دې اړه سوي لیدي مشال رادیو په خپلواک توګه د دې دا پخلی نسی کولای له عراق څخه په شام کې د امریکا یو اډه په نشکل شوې ده امنیتي سرچینو رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې د اپریل پر 28مه د عراق له زمار شارګوټي څخه د شام په شمال ختیځ کې د امریکا د پوځي اډې پر لور یو شمیر راکټونه توغول شوې دي په امریکایي ځواکونو دا بریدونه له هغه وروسته شوي چې د فروری په لومړۍ ورځو کې په عراق کې د ایران ملاتړ لرونکو کیو ځواکونو پر امریکایي پوځیانو خپل بردونه وترول د امریکایو چارواکي دا پیشه د راکټ یو ناکام حمله بللې او ویل دي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکې راکټ لانچر وښتې دي دا برید په داسي محل سوی چې د اپریل پر شلمه د عراق په یو پوځي اډه کې لوی 14 وسوه چې پکې د عراق یو پوځي ووجل سو او وروستۍ خبر د لوبو د هند د کرکټ په پریمیر لیگ کې نن راجستان رایلز له ممبئی انډین سره لوبه کوي ټاکل شوی چې دا لوبه د پېښور پر وخت ماښام 9 بجې پیل سي پرون دوی لوبې سوې وې په لومړۍ هغه کې کلکتا نایټ رایډرز و رایل چیلنجرز بنګلور ته تر دلچسپ لوبه وروسته په یو منډه ماتې ورکړې وه. په دویمه لوبه کې ګجرات ټایټنز لوبډلې پنجاب کینګز ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا ریپورټونه واورئ. د ایران ولسمشر ډاکټر ابراهیم رئیسی په درې ورځني سفر لا یو لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي د تیرې اونۍ په بارانونو او سیلابونو کې غنمو سبزیو او میوو باغونو ته سخت تاوان رسیدلی دی.
غنمو کټای تقریبا لس پنځه سوز کې تیار ده، خو پټورو پټو کې اوبو لاړې دي. د هغې د وجې غنم چې کوم دی په هغې باندې مختلف قسم مرضونو حمله وکړه.
د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام صوبایي اداره وایي
ډپټي کمشنر د طرف نه د چا هم د نقصاناتو کیس راشي پی ډی ایم هغه ته پیسې ورکوي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي د غلام خان بندر بندېدو له کبله دوی له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
ترانزیت بارډر دا راش په بندې زیوتا دوه دوه درې درې ورځې ګاډي په لاینې شوي لوړ وي مهرباني دا وشي چې دا سکین ډبل شي.
دا د هر څو ورځو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د ایران ولسمشر ډاکټر ابراهیم رئیسی په درې ورځني سفر نن اسلام آباد ته تللی دی. له نوموړي سره په دې پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر په ګډون لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي. ولسمشر رئیسی د پاکستان له وزیر اعظم شهباز شریف سره لیده کاته کړې او له هغه وروسته یې خبري غونډه کړې ده. په دې غونډه کې هغه ویلي چې دوه اړخیز تجارت به لس ارب امریکایي ډالرو ته پورته کوي. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
د ایران صدر ډاکټر ابراهیم رئیسی د پاکستان د درې ورځو په دوره د اپریل په 28 نیټه سرخار اسلام آباد ته راورسېدو. دا د کال 2018 نه پس لومړی ځل چې د ایران صدر د پاکستان دوره کوي. په پاکستان کې هم د نوي حکومت جوړېدو نه پس د کوم بهرني هیواد د مشر دا لومړی دوره ده. د ایران صدر د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره ولیدل. د پاکستان د خارجه دفتر د ویاند ممتاز زهرا بلوچ د یو بیان تر مخه د ایران صدر به د پاکستان صدر آصف علي زرداری د کمیټې اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق او د سینیټ چیرمن یوسف رضا ګیلانی سره هم لیدل کوي. د ایران صدر د دورې د اهمیت په اړه په پیښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نگار ډاکټر عرفان اشرف مشال رډیو ته وویل چې دا دوره په نړیوال سیاست او حالاتو پورې اړه لري.
چونکه موجوده خطې کې نوی صورتحال ده، دا دوره داسې لاګي چې د هغې په تناظر کې روانه ده. کومو وګورو ایران کلا د دمشق امبسی بدله خستنې په تور باندې په اسرائیل حمله وکړه، نو هغه نه پس حالات څکم جوړیږي. یقینا هغه ایران خلاف یو اتحاد جوړیدنې طرف ته روان ده. یو طرف ته امریکا سکوم ده، آغا د ایران نه خوشاله نه ده. بل طرف ته سکوم ده، آغا اسرائیل سکوم ده، آ د خپل حملو بدل بوخلی. نو ایران د پاره په دخته کې الایس پکار ده.
پاکستان ته ترتلو په وخت تهران په هوایی ډګر د ژورنالیستانو سره د خبرو په محل د ایران صدر ابراهیم رئیسی وویل چې خغه غواړي د پاکستان سره د تجارت حجم لس ارب ډالرو پورې زیات کړي. په پیښور کې د جنین ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید هم وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت زیاتولو لپاره د ایران د صدر دوره اهمیت لري.
دا دوره چې دا وخت دی چې کم په خلیج کې کم تلخی ده یا هلته کم کانفلیکټ روان دی، دا د دې نه مخکې پلان وا. ظاهره خبره ده چې بیا د اسرائیل او د ایران ترمنځ چې کم حالات مخې ته راغله، د هغې نه وروسته د دې اهمیت د دې دورې نور هم سیوا شوی دی. خو زما په خیال باندې د دې با هغه تصویراتي او ستراتیژیک اهمیت پیدا ورنی. البته د تجارت په شوبو کې چې کم تعاون کې دي شي او دا غي چې کم هغه د اعتماد سازه یو دوره کې دي شي.
خو په اسلام آباد کې د دنیا نیوز ټی وی تجزیه‌نگار رشید صفی بیا وایي چې د دورې نه پس دواړه ملکونه د ځینو ستونزو سره هم مخ کېدای شي.
د دې فائدې دواړو ملکونو ته هم شته، خو دواړو ملکونو ته د دې دورې په وجه باندې نړیواله سطح باندې سفارتي مشکلات هم مخې ته راتلی شي. د امریکې فشار په پاکستان سیوا کېدای شي. د پاکستان سره چې کوم اقتصادي او دفاعي او مالی کم تعاون دی، په هغه کې هم د امریکې د طرف نه کمی راتلی شي یا په پاکستان باندې په نور وړخونو باندې هم فشار جاتی دی شي څنګه چې دائمه فو د ورلد بینک سره د پاکستان اړیکې دی پاغي کې د امریکا یو واضح کردار وي.
د ایرانی صدر په وفد کې د هغه مرمن د بهرنیو چارو وزیر د کابینه نور غړي او تاجران هم شامل دي. د ایران صدر به لاهور او کراچۍ ته هم ځي او هلته به د صوبایي حکومتونو مشرانو سره لیدل کتل کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ د خبر پښتونخوا کروندګر وایي ل تیر اونۍ په بارانونو او سیلابونو کې د ملکن سوات مردان چارسدی جنوبي ضلعو کې ولاړو د غنمو فصلونو سبزیو او میوو باغونو ته سخت تاوان رسیدلی دی. دوی وایي حکومت دی ورسره پر وخت او مناسبې مرستې وکړي. حکومتي چارواکو تر دې دمه د فصلونو ته د اوشتي زیان په اړه بشپړ تفصيلات نه دی راټول کړي، خو په خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام اداره وایي چې ل ځایي ځلي انتظامي څخه د ریپورت ترلاسه کولو وروسته به ل دې کروندګرو سره مرسته کوي. تفصيلي غلام غوث را کوي.
د تیری شوی اونۍ په بارانونو او سیلابونو کې د مرګ جوبلی او کورونو د نړیدلو د پیښو ترڅنګ په زرخیزو ځمکو ولاړو فصلونو ته هم ډیر زیانونه رسیدلی دي. د احتیاطي کاشتکاران په نوم د کروندګرو د ټولنې مرستیال مشر داود جان د اپریل په 28 نیټه د کروندګرو د زیانونو او اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
ټول نه زیات نقصان چې کوم دی، نه دا غنمو تیار فصل ته ورسېدو، دا غنمو کټای تقریبا 10-15 کې تیار ده، خو پټورو پټو کې عبور اړې دي. دا کې ته وځي غنم چې کوم دی په غیبه مختلف قسم مرزونو حمله وکړه او دا غي کوالټي خراب وکړه. نو ډیرو زمیدار وله کې دا غي پولاړې باندې د غیا د پاره خرڅ کړو.
د پیښور د 400 روډ سره نږدې اوسیدونکو یو کروندګر اسماعیل وایي د پیښور او 400 په کلیوالو سیمو کې نه یوازې د غنمو فصل ته زیان رسیدلې، بلکې د دوی په ځمکو کرلې شویو سبزیانو ته هم ډیرو باراني اوبو زیانونه رسولې دي.
د کې د بینډو فصل موږ لګولې او خراب شوې دي. لوټو لغریب خلک کوشي زمونږ دي چا پر چل کې نو کور چې کم دي کنه دار پرې وتی دا غو یبادې کمرې یو شي ته ځان رسیدې په ذاتي خود زمونږ خپل را پرې وتی لیدي. زمونږ سره د چار پرې زیاده د زمونږ کلی خراسان لې د مترې پورې اشرف بابا سینا ګومان نو پدې غنم خو بيخي خراب شوې دي. تیار فصل بس پاغي باندې باران وشو.
په ثوابۍ کې د کروندګرو د یو تنظیم مشر لیاقت یوسفزی وایي تر دې وړاندې هم په بیلابیلو قدرتي آفتونو کې فصلونو، سبزیانو او میوو ته زیانونه رسیدلی دي، خو په بدل کې چرې هم اغیزمن شوي او خلکو ته د حکومت له اړخه د پام وړ مالی مرستې نه دي ورکړې شوي.
په ملکنډ او نورو علاقو کې د میوې بوټي دي، نو هغه ټول د میوې بوټي کې چې دي نو هغه په ګل کې او د ګل کې چې وونه د غلې او د زول او د طوفان په وجه باندې هغه میوادارو ونو تم ډیر زیات نقصان رسیدل دي. د سره سره چې کوم د ګرمه سبزی دي نو دغه کرم شوی دي، نو هغه سبزو ته هم ډیر زیات نقصان شوی دي. نو موږ خو حکومت تم دغه اپیل کوو چې هغه دي د زمیدارو سره چې کوم دنو د امدادي پیکجز اعلان وکړي، بیا خصوصا داسې یو پالیسی دی جوړه کی چې د زمیدارو چې کم فصلونه یې چرغه تر کراپ انشورنس پالیسی لا غیر لپاره جوړ شي.
د کروندې د زمکو ترڅنګ د تیری اونۍ په تیزو بارانونو او راغلي سیلابونو کې د کروندګرو کچا کورونو ته مکمل یا جزوی زیانونه رسیدلی دي. د پی ډی ایم ای ویان احسان داول د اپریل په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د ځانی زیانونو ترڅنګ املاکو او پسنونو ته په طبي یا غیر طبي ناورینونو کې د مالی مرستو ورکولو لپاره صوبایي حکومت یو قانون په 2019 کې منزور کړي، او د هغې قانون د طریقې کار د لری ولس د متعلقه ضلعو د افسرانو نه خپل مالی مرستې ترلاسه کولی شي.
د مینمنت ډیزاسترز اکټ دی، ریلیف اکټ دی، د دې د لاندې چې دی پی ڈی ایم اے چې دی هر چاته چې د چا د ډپٹی کمشنر د طرف نه د چا هم د نقصاناتو کیس راشي پی ڈی ایم اے هغه ته پیسې ورکوي.
خو د اتحادی کاشتکاران د تنظیم په نوم د کروندګرو د اتحادی مرستیال مشر داود جان وایي د فصلونو او ځمکو د زیانونو د تفصیلاتو راټولولو حکومتي طریقې کار ډیر پیچلی دی او په کار ده دی کې د ولس لپاره اسانی راوستلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پرون په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو پر یو شمیر چوکیو باندې زمینی یا بیا ځلې ټاکنې ترسره شوې. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې په دې ټاکنو کې زیاتره چوکۍ مسلم لیگ نن ګوند ګټلې دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې د اتوار پر ورځ د قومي او صوبایي اسمبلی په یو ویشتو حلقو کې د زمینی انتخاباتو نتیجې را روانې دي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د معلوماتو له مخې د قومي اسمبلی د 15 او صوبایي اسمبلی د 14 کو لپاره د رای اچونې بهیر د اتوار پر ورځ سهار 8 بجو نه د مازیګر 15 بجو پورې بغیر لکه مدمه دوامدار وو. تر دې دمه ترلاسه شوی د غیر سرکاري، غیر رسمي او غیر حتمي نتیجو تر مخه مرکز کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي او پنجاب اسمبلی سوکو باندې برتري لري. خیبر پختونخوا کې ان اتم او پی کې دویشتم باجوړ باندې آزاد امیدوار مبارک زیب چې ټاکنو وړاندې وجل شوی ریحان زیب چې آزاد امیدوار وو پرور دی. د غیر سرکاري او غیر رسمي نتیجو له مخې په قومي او صوبایي دواړو څوکو باندې د برې ترلاسه کړی دی. ولې د سنی اتحاد کونسل امیدوار ګل سفر په دویم نمبر راغلی دی. د بریالي شوی آزاد امیدوار مبارک زیب تعلق هم د پاکستان تحریک انصاف سره خپل ګوند ټیکټ ګل سفر ته ورکړ چې د سنی اتحاد کونسل په ټیکټ ولاړو، ځکه پاکستان تحریک انصاف باندې له الیکشن کمیشن لخوا د پارټۍ دننه ټاکنې نه کولو له وجې بندیز دی. آیا چې دا کومې غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې راغلي نو همدا تما کېدله او کنه صغیر معمولی نتیجې مخته راغلي دي؟ بیا پاکستان تحریک انصاف د ټګې تور نه هم تکرار کړې دي. نو شنن کې سنظر لري پیښور کې خبريال او شنن کې لحاظ لري وای
کوري پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې د دوه قومي او دوه صوبایي سملي د نشستونو د ګټې په شکل کې دا خبره په ډاګه کړه چې اوس هم هغه د خیبر پختونخوا د ټولنه مقبول جماعت ده. که په باجوړ کې د هغوی آزاد ګټلې ده خو پاغي هم د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان نوم استعمال کړی دی. په دې انتخاباتو کې جی وای د عمل نه بایکاټ کړو. پاکستان پیپل پارټي او مسلم لیگ نن هغه رنګ دلچسپی نه و. د جماعت اسلامي او ورسره د عوامي نیشنل پارټي دومره حیثیت نو د دې وجې نه دا کامیابی هغوی ترلاسه کړه او دا کامیابی د توقع مطابق و. په پنجاب کې پاکستان تحریک انصاف ته هغه رنګ کامیابی حاصل نه شو نو پاکستان تحریک انصاف هلته د ټګۍ او د برګۍ الزامات لګول، چونکې هغوی پر یو سیاسي ناره پکار وو. یو سیاسي مستقبل کې کده استعمالیږي نو دا سیاسي ناره استعمالولی شي.
دغه ډول هم د پولینګ سټیشنونو نه ترلاسه شوی غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه ان ایس هلور سلویختم ڈی ای خان دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی ورور او پخوانی وزیر فیصل امین گنڈاپور سباندې پشپکش په تزر وټونو سره غټلې او پاکستان پیپلز ګوند رشید خان سباندې یو وزیر وټونو سره په دویم نمبر راغلی دی. پاکستان مسلم لیگ نن پنجاب کې تر ټولو زیات سوکې د غټلو داوی کوي، خلا سرکاري او حتمی نتیجې نه دي ترلاسه شوې. د دې زمینی ټاکنو جمعیت علماء اسلام فی بایکاټ په دې بنیاد اعلان کړ چې د دوی تر مخه د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت الیکشن کمیشن یې رغمل کړي او خپل خوښې نتیجې او ټاکنې کوي. کومې ټاکنې چې په 8 فبروري شوي او کوس کیږي د دوی په وینا دا ټوله ټګي ده، نو ځکه ټرنوټ یا درای اچولو شرح هم د نش برابر وا. خو بیا الیکشن کمیشن او د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت وار په وار دا تورنه رد کړي او ویلي چې ټاکنې ښه آزادانه او په شفافه توګه شوي او د چا هم نتیجې نه دی بدل کړی شوي او نه کوم امیدوار د دوی په خوښه ټاکلی شوی دی. دغه ډول کوهاټ پی کې یو نوی د سنی اتحاد کونسل امیدوار داود شاه د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې سبانې در وزره وټونه ترلاسه کړي او ګټلې ده. بلوچستان کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه پی بی 55 قلعه عبدالله کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي امیدوار میرویس خان ګټلې او پی بی 22 لزبیله کې د مسلم لیگ نون زرین خان مکسی په اول نمبر راغلی. مرکز کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ دعوه لري چې په 1200 صوبایي سوکو کې ترلاسه ګټلې او ټول هیواد په 15 قومي اسمبلی سوکو کې هم د 2 سوکو ګټلو دعوه لري. دغه ډول یو پیپلز ګوند سند صوبه کې ترلاسه کړي. خدا ټول نتیجې غیر حتمی او غیر سرکاري دي او د الیکشن کمیشن سرکاري او کره نتیجې لا نه دي راغلي. دا زمینی ټاکنې په هغه حلقو وي چې کوم کو امیدوارانو د یو نه زیاتې څوکې ګټلې یا د امن او امان او یا د امیدوارانو د مړینې ورستو خالی شوي وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د شمالي وزیرستان سوداګر ګیلمن دي چې پر غلام خان بندر د دوی او عام خلکو تګ راتګ بند دی، چې له وجې د دوی په وینا دوی له ډېر سختو مشکلاتو سره مخ دي. دوی هم داسې وایي چې په غلام خان بندر د سهولتونو د نشتوالي په نتیجه کې کاروبارونه هم اغیزمن شوي او مالونه یې پر پل او شتو کې لځند سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دی پر دې لاره د سوداګرو د اسانۍ لپاره مشینری زیاته کړي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې غلام خان بندر باندې د ستونزو په وجه کاروبار اغیزمن شوی دی. دوی وایي چې خلک تګ راتګ نشي کولی چې په وجه تاجران او عام خلک د ستونزو سره مخ دي. تر اوسه نه هم د ویزې پاسپورت لپاره د غلطه سره بندوبست شوی او نه په انټری یا اجازت نامه تګ راتګ کیږي. تاجران وایي چې بندر ته چې د مالونو ډک ګاډي داخل شي، نو د تلاشۍ عملې د کمی او سهولتونو د نشوالي په وجه د ځنډ ښکار وي. د شمالي وزیرستان سوداګرانو اتحادیه مشر حاجي عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په بندر کې تاجرانو ته هغه سهولتونه لا نشته کم چې د دوه هیوادونو ترمنځ تجارت ته لازم دي. د ګاډو تلاشۍ او کلیر کولو لپاره باید عمله زیاته شي، د خلکو او تاجرانو تګ راتګ لپاره سلار جوړ شي.
سکن یو دا ترانزیت بارډر دا راشپو بند یو تا دوی دوی درې درې ورځې ګاډي په لاینې شي وی لوډ وی میرا بنی دا وشي چې دا سکن ډبل شي. بل او کین دې شي د پورا دا چار شای په شمالي میجه یو ورې په بارډر شي چیکینګ وشي، بل ورې سکن وشي، بل ورې درام ور بیا کاشتما مالا چیک کوي. د سب دې مولینا غونټا باکیږي چیکینګ دا کو چیکینګ باندې میجه تراز نشته. خدام را چیک افغانستان
تاجرانو اتحادیه یو بل مشر قمر زمان میسود وای چې د غلطه تاجران او عام خلک چې دواړه لوري په رشتو کې تړلی تګ راتګ نشي کولی. تر اوسه په بندر باندې نه کم د ویزې سره بندوبست شوی او نه سبل متبادل شته. په بندر د سہولتونه زیات کړي، د سیمې اقتصاد د دې بندر سره تړلې.
چې کومه یو مین مسله ده پر په وجه باندې تجارت باندې ډیر بد اثر دی، هغه د تاګ رو تاګ مسله ده. چونکې دولت ویزا سیستم نشته، مشته مخشه فسیلیټیشن کډین رو کړی وی، هغه چې ایکسپایر شول د بورا مې نه ختم کړل. دا مسله دي د تجارتونو پر ویل چې تجارت پر تاګ رو تاګ ضروری دی او مې نشي کولای چې افغانستان ته لوړ شي او واپس راشي. بل چې نو ویزا سیستم شته، نو مشته د غاز اجازه تر کوي د حکم بل نه دا درخواستای چې د تاګ رو تاګ یو داسې سیستم برابر کو چې میر افغانستان ته تلای شي او تلای شي.
د تاجرانو د غستونزو باړه مو چې کله د غلام خان بندر چارواکو سره تماس ونیو، نو د بندر یو چارواکی چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل خپل نامه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې تجارت کې غیر ضروری خنډونه دي، اسانی جوړېدلی شي، د چیکینګ یا تلاشه یا ملاکه زیاته شي او د عامو خلکو او تاجرانو تګ راتګ لپاره تر څو چې ویزې لګولو بندوبست نه وي شوی د خلکو کامی شناختی کارډ وکارول شي، نو ډېرې ستونزې کمېدلې شي. نوموړي وویل چې د غلطه د انتظامیه د بندر انتظام چلونکو کسټم او نورو ادارو په دې اړه خبرې هم روانې دي. هڅه کیږي چې تجارت کې اسانتیاوې زیاتې شي او د دواړو لوري تګ راتګ لپاره هم سه اسانه قانوني لار جوړه شي. غلام خان بندر باندې د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ تجارت کیږي، چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت تر ټولو نږدې لاره ګڼل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا مې کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور ایک من د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړي حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک د سی پورته کړی کلاشن کو غاړې تا کولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پورز د ماجیګر په څلور دنی او د زیارت پورز د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي
د شمالي وزیرستان د رزمکو سیدونکو وایي چې د تیلو او گیسو کمپنۍ ماړی پټرولیم په رزمکې کارونه پیل کړی دي، نو باید چې دوی ته پکې نوکری ورکړل سي. دا کمپنۍ په شیوا سیمه کې هم د تیلو او گیس رایستلو کار کوي. بلخوا د کمپنۍ چارواکو لی چې د برتیو پر مهال د دوی زیاتره پام د سیمې ځوانانو ته وي او اوس یې هم په شمالي وزیرستان کې ګڼ ځوانان د دوی په وینا پکار ګمارلی دي. په دې نور تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې
دراز مګډویژن اسد خیل اوسیدونکو حسین دراز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ماړی پټرولیم کمپنۍ اوس رزمکې هم د تیلو او ګیس موندلو کار پیل کړی، خو قضایي خلکو ته د روزګار موقع ورکړي نو ډیری تعلیم یافته ځوانان او عام مزدور به پر روزګار شي، اقتصاد به ښه شي.
ډیر وخت نه پر ازمنګ ډیویژن شي چار کو دے دے د مدنیات مختلف قسمه ذخیره من دلې کړی دي او بدبختی سره لوکل بزګانن کې باندې دغه نان لوکل خلق برتی کړی دي. ډیر ازمنګ خلق دا ډیمانډ کو چې د نان لوکل بزګانن کې باندې دا لوکل خلق برتی شي، برخه ورکړل شي چې د میش تعلیم یافته د میر لیبر دیوار مزدیر ګاډه پدا شي انکلود شي او د میش خلق هو د اقتصاد ټیک شي د طرح ګرنه او ووزی امن او خوشحال ژوند
د یاد ډیویژن یو بلوسیدون کې نصیب وزیر وای چې دغه ترکیاتی پروژو کې قضایي خلک مصروف شي نو د بهر مزدورۍ نه به خلاص شي. د روزګار ورته ډېرې موقع دي، خو که حکومت توجه ورکړي ترکیاتی پروژو ته دوام ورکولو لپاره د غلطه په امنیت هم زور ورکړل شي.
د وزیرستان ځای ولس ډیر زیات خوشاله چې یاره دلته کې به روزګار میلاو شي، خلک به پر روزګار شي، تراګری به کم شي، بیروزګاری به کم شي. خو په بدقسمتی سره چې کلم په شوا تحصیل کې ماړی پټرولیم دغه شولا ځای ولس ډیر زیات ګیلې شکوي. د کشانتی رزمک ډویژن کې چې کوم ماړی پټرولیم شروع ده دلته کې اوس د تعلیم یافته ځوانانو دغه ګیلا ده ځای ولس نه روزګار ورکوي. حکومت ته پکار ده چې ځای ولست د ماډی پټرولیم کې دا نوکری ورکي او مزدوري دا ورکي، ګاډي دا ورته ولګوي، ځای ولست د دغه سره به ترهګری کم شي، ځای ولست باندې ډیره زیاته توجه ورکي.
در از مګډویژن ځوانانو دغه شکایتونو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی نو پوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې ماډی پټرولیم کمپنی کې ځایی تعلیم یافته ځوانان ځای لیبر مزدور ته زیاته توجه شوه، غواړي چې د سیمه خلک زیات مصروف شي، ټیکنیکل سټاف له بهر نه، باقی څومره چې کېدل شي ځای خلک مصروف وي. خو ځای خلک شکایت کړي چې اکثره کارکونکي د نورو سیمو نه اخیستل کیږي، سو ځای ځوانان لیبر مزدور او د ځای خلکو مشینډری دې په کار وستل شي چې له دې سره به خلک په مثبت کارونو کې بوخت شي او د دوی اقتصاد به هم خشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وجهست د خبرونی نیمای تر رسیدلیو د خبرونو لنډیستم پام راړو. ایرانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویلی دی چې له پاکستان سره یې د دوه اړخیزي سوداګرۍ سطح لس ارب امریکایي ډالر ته پر رسولو هوکړه کړې ده. نوموړي د اپریل پر 22 په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف سره تر لیدو وروسته غړې خبري غونډې ته دا څرګندونه وکړې. وزیر اعظم شهباز شریف بیا پر دې موقعه ویل چې له ولسمشر رئیسی سره یې پر مذهبي، تهذیبي، ثقافتي، امنیتي او سفارتي معاملو او همداسي سرمایه‌کاری خبرې کړې دي. دا لغوه وروسته چې د ایران ولسمشر رئیسی نن لا یو لوړپوړي پلاوي سره په درې ورځني رسمي سفر اسلام آباد ته ولاړ. په پاکستان کې پرون د سویو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو زیاتی چوکۍ ګټلې دي. د قومي اسمبلی پر 50 چوکیو کې دوی مسلم لیگ نون، یو پیپلز ګوند، یو سنی اتحاد کونسل او د باجوړ هغه آزاد کاندید ګټلې ده. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې د ټول هیواد په 14 صوبایي چوکیو کې زیاتره مسلم لیگ نون یعنی لس چوکۍ ګټلې. د بلوچستان په پښین کې چارواکي وایي چې په غریزه سیمه سنځل کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د پښین امرستیال کمشنر جمعادت مندوخیل نن په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو د پښین د لویز ځواک د حوالدار حمید الله په وژنه کې لاس درلود، خو وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ دا کړی چې د اپریل پر 28 نو وخت یې په ډیر اسمل خان او شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا نشتو کې یو لس وسلوال وژل دي. په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې دا وسلوال د کومې ډلې او نه هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. له عراق څخه په شام کې د امریکا یو اډه په نشکل شوی د امنیتي سرچینو رئیس خبري ایجنټس ته ویلي چې د اپریل پر 28 د عراق له زمار شارګوټي څخه د شام په شمال ختیځ کې د امریکا د پوځي اډې پر لور یو شمېر راکټونه توغول شوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. درځو د خبرونې د پاتې رپورټونو پر لور. د غزي په جنوبي شهر رفح کې د اسرایلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. دا پر داسې حال کې ده چې له اسرایلو سره د امریکا د څو عربو د ډالرو پوځي مرستې په وروستي پړاوونو کې دي. بلخوا په غزه کې د اوربند په حق له نړیوالي هڅې هم دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
فلسطینی چارواکی وایي د غزې د تړانګې په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلی پوځ په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي چې 13 پکې ماشومان دي. اسرایلو پر رفح ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو نیمایي پناه پکې اخیستې ده تقریبا هر ورځ هوایي حملې کوي، ځکه د غزې په نورو سیمو کې جګړه روانه ده. اسرائیل ژمنه کړې چې د مصر پولې ته نږدې په دې پراته ښار کې به د حماس ډلې پر ضد ځمکني پوځي عملیات پراخ کړي، هغه هم داسې مهال چې امریکا او نورو هیوادونو ترې غوښتي دي چې له دې کاره لاس واخلي. حماس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم ژمنه کړې چې د حماس پر ضد سیاسي او پوځي فشار به زیات کړي، ځکه د ده په وینا دا د اسرائیلي برمتو د خلاصون او د بریا یوازینۍ لاره ده. بنیامین نتنیاهو پرون په یو بیان کې ویل چې اسرائیل به ډیر ژر حماس ډلې ته لا زیاته دردونکې ضربه ورکړي، خو نور جزئیات ورنکړل. د غزې د کویټي روغتون چارواکو پرون وویل چې د اسرائیلو په لومړي هوایي برید کې یو امیدواره میرمن، د هغې میړه او درې کلن ماشوم ووژل شول، خو ډاکټرانو د هغې د ګیډې ماشوم وژغوره. د کویټي روغتون د چارواکو په وینا د اسرائیلو په دوهم هوایي برید کې 12 تنه ماشومان او دوه ښځې چې ټول د یو بل خپلوان وو وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله اداره کوي ویلي دي چې د اسرائیلو په هوایي حملو کې تر اوسه له 34,000 ډیر فلسطینیان وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د شنبې په ورځ د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې هغه لانجمنه بسته تصویب کړه چې د غزې لپاره 9 میلیارد ډالره بشري مرسته هم پکې ده. څارونکي په دې باور دي چې غزه د قحطۍ پر پاڼ ولاړه ده. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا به د سه شنبه په ورځ د دې مرستې لایحه تصویب کړي او ولسمشر جو بایدن هم ژمنه کړې چې د لایحه به له تصویب وروسته سمدستي توشیح کړي. د غزې پر ترلانګه د اسرایلو حملې د تیر کال د اکتوبر په اوومه وروسته له هغه پیل شوې چې حماس ډلې د اسرایلو پر خاوره پراخ برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او نږدې 2500 تنه نور یې یرغمل کړل. اسرایل وایي چې له هم شاوخوا 100 تنه یرغمل او د 100 اسرایلیانو مړي له فلسطیني وسلوالو سره دي. د کرکچ په منځني ختیځ کې نارامي راوسته چې په نتیجه کې له اسرایلو او متحدو ایالاتونو سره د ایران او په ټول منځني ختیځ کې د ایران پلو او ملیشا ډلو نښتې پیل شوې. له بلې خوا د فلسطیني روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پایله په لویدیځه غاړه کې هم نږدې 470 تنه فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو او په یهودي میشت ځایونو کې د ډېره اسرایلیانو او یا په اعتراضونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې وشل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
د لاهور د سوداګرۍ او صنایعو خونې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او ګډ ګامونه پورته کړل شي. ځینو پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې د دې خونې رئیس کاشف انور د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې له پلاوي او دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د ګډې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې دا څرګندونه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله په دې وروستیو کې محدودیتونه لا زیات شوي دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د لاهور د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس کاشف انور وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د قناعت وړ نه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او ګډ ګامونه پورته شي. د ځینو پاکستاني رسنیو د راپور له مخې نوموړي د خبره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له پلاوي او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له مشر خان جنرال کوزي سره په کتنه کې کړې ده. پاکستاني رسنۍ بزنس ریکارډر راپور ورکړی چې کاشف انور په دې ناسته کې ویلي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزو تبادلو کچه 522 میلیونه ډالره ده چې د بانکي چینلونو د رامنځته کېدو په صورت کې پرمختګ کولی شي. په دغه راپور کې د هغه په حواله ویل شوي چې دغه تبادلې کولی شي څو برابره زیاتې شي او دا مهال د سوداګریزې تبادلې زیاتره برخه د درملو، غالۍ، وریجو، د موټرو پرزو او داسې نورو برخو کې ده. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې مشر خان جنرال کوزي په دې غونډه کې وویل چې افغانستان پاکستان سره د سوداګریزو راکړو ورکړو د زیاتولو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي بې ثباتۍ د دواړو لورو پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او له همدې امله د پاکستان د بازار ونډه ایران ته لیږدول شوې او د افغانستان او ایران ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري له 3 میلیارد ډالرو زیاته شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي او بانکي ستونزې، د سړکونو خرابوالی او د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر وړاندې د پاکستان لخوا د لارو تړل کېدو د دوی سوداګري زیانمنه کړې او د هیواد سره د دوی د سوداګري د کچې د ټیټېدو لامل شوې ده. یو له دغو سوداګرو احمد فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د ترانسپورت کرایو زیاتوالی هم دوی ته زیان رسوي.
نو په عام وخت کې چې مثلا مونږ ته یو موټر د پاکستان څخه راځي تر جلال آباد پورې، نو په یو نیم لک پاکستانی کالدارو موټر ملاویږي. چې کله به دغه شان ازدحام جوړ شي یا روډ بلاک شي یا تورخم دروازه بند شي، نو دغه کرایانې د یو نیم لک نه تر څلور نیم لک پورې ځي، نو چې بیا د دې اثر زمونږ په ملت باندې خساره رسیږي.
د تازه میوې یو سوداګر امید حیدری ازادي راډیو ته وویل
بشتر صدها میلیون ډالر مو
له صلحا او میلیون ډالر څخه ډیر موږ په سوداګرۍ کې له پاکستان سره زیانمن شوی یو او دا د لامل شو چې پاکستان کې صادرات کم شي. په خوا کلونو کې موږ ډیره سوداګري درلوده او د پاکستان له ترانزیت څخه مو استفاده کوله. څه کال سوداګر دې تعول شول چې بدیل لارو ته مخه کړي.
پاکستان هم وارد وکړه او همچنان تجربه مو روادار بسوده کې برای بدیل سوبرند.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې هیوادونه باید خپلې سیاسي او سوداګریزې اړیکې معلومې کړي او سیاست باید پر سوداګریز بهیر اغیز ونه کړي.
تلاش برای شبکه حکومت افغانستان بنا
حدث دی وشي چې د افغانستان حکومت د لنور هیوادونو سره خپل اړیکو کې د افغانستان ګټي اساسي اقتصادي اړتیاوې رعایت کړي او له هغو هیوادونو سره داسې چلن ونه کړي چې د افغانستان اقتصادي اړیکې پر اغیز منشي.
باید د سیاسي نرموالي څخه استفاده وشي چې وشي کولای نور هیوادونو سره اقتصادي اړیکو ته زمینه برابره
کړي، د بیلی هرشي بیشتر روابط تجارتي با اقتصادي یو کشورها فراهم بسازه.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر یو کال کې د پاکستان حکومت څو ځلې له افغانستان سره خپلې لارې په بیلابیلو پلمو د سوداګریزو باروړونکو موټرو پر مخ وتړلې، چې له امله یې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته په لکونو ډالره زیان اوښتی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د امریکا د ولسی مالی مرستو ادارې یو ایس آی ڈی او د ملګرو ملتونو د یو این ڈی پی ادارې د خیبر پښتونخوا د شمالي جنوبي وزیرستان ټانک ډیر اسماعیل خان خیبر چارسدا او نوشار ځوانانو لپاره د انفارمیشن ټیکنالوژي د صوبایي تعلیمي بورډ سره په ګډه د انټرنیټي هنرونو د روزنې پروژه اعلان کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې دا کومې پروژې دي او له دې به قبایلي ځوانانو ته څنګه ګټه ترلاسه کېدای سي؟ تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي تعلیمي بورډ د امریکا او ملګرو ملتونو په مالی مرسته د هغې صوبې د اوو ضلعو د زده کوونکو لپاره د ډیجیټل او انټرنیټي هنرونو د روزنې د پروګرام اعلان کړی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اپریل پر شلمه دغه ډیجیټل او انټرنیټي روزنیزي پروژې سیمه ییز مشر کشور خان وویل چې د چارسدی، نوخار، خیبر شمالي او جنوبي وزیرستان او ټانک او ډیر اسماعیل خان لپاره په دغه روزنیز پروګرام کې د داخلي وروستۍ نیټه د اپریل 28 ده. د نوموړي په خبره په دې پروګرام کې باید یو شمیر هنرونو زده کړې ورکول کیږي.
دې کې سر چې کوم شارټ کورس دی دا پینټر سره دی کورس دی او 3 غنټې چې کوم دا بټلی سیشن دی کې کورس دی کوم تر شارټ کورس کې شپږ کورس دی. دې کې یو دی سوشل میډیا مارکیټینګ دی، ای کامرس دی، گرافک ڈیزائننگ دے، ویڈیو ایڈیٹنگ دے، بیسک ورڈپریس دے، بلاگنگ اینڈ کنٹینٹ رائٹنگ دے. تم دا کم سٹوڈنٹ می سره انرول شی دی می سره داخلو کی دنګ چې کم ایم یو سره ان دی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سره لائک پشاور کې زمنګ دا جی سی ٹی گورنمنٹ کالج اف ٹیکنالوجی کم ټپ کوټ باندې دی دنګ ایم یو سره ان ته ان شاء الله ایم دا پتی کې ویل ایک پیپ لیپ کا کی.
د کشور خان په خبره د 15 ورځو د کورس لپاره به په اونۍ کې شپږ او د اوږد مهاله کورس لپاره په اونۍ کې 15 ورځې لازمی حاضری ضروری وي. د نوموړي په خبره په دې روزنیز پروګرام کې یوازې په یادو شو ځلو کې میشته هغه نجونې، هلکان او نرخزیان برخه اخیستی شي چې عمرونه یې د 13 تر 15 کالو پورې وي. د لنډمهاله کورس لپاره 12 ټولګي او د اوږدمهاله کورس لپاره د 14 ټولګي نه فارغ زده کوونکي درخواستونه ورکولی شي. په دې پروګرام کې د نجونو لپاره 50% برخه ځانګړې شوې. بلخوا د ټانک ډیر اسماعیل خان شمالي او جنوبي وزیرستان لپاره د دې روزنیز پروګرام سیمه ییز مشر جازش وهاب د اپریل پر شلمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې دا روزنیز پروګرام به د ډیر اسماعیل خان په ګورنمنټ کالج منیجمنت ساينسز، د خزو ګورنمنټ ډیګري کالج او د هلکانو لپاره په ټیکنیکل او ووکیشنل مرکز کې کیږي.
دا اوس په د ټانک ډیر اسماعیل خان شمالي او جنوبي وزیرستان زده کوونکو لپاره کیږي. موږ له وار له مخه یون ڈی پی د شمالي او جنوبي وزیرستان د زده کوونکو فهرست را کړی دی، خو که په دغو کې څه کسان د عمر او یا تعلیمي قابلیت د ستونزې له امله پاتې شول نو بیا به موږ د نورو کسانو انتخاب کوو. دا به د 15 ورځو کورس وي او د کورس په پای کې به هر برخه اخیستونکي ته د تګ راتګ د خرچو په مد کې 1000 روپۍ ورکوو.
پروجیکټ ډایریکټر جازش وهاب زیاته کړه چې په دې لړ کې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې او د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې په مالي مرسته د صوبې په 21 ضلعو کې څه د پاسه 1000 زده کوونکو ته دا روزنه ورله مخه ورکړل شوې ده، چې په کتر دا مهال 80% کسانو خپل کاروبارونه شروع کړي او په روزانه بنیاد ترې مالی ګټه کوي. د ثوابه تیمور خان وایي چې د 2023 میلادي کال په دسمبر کې د انټرنیټي هنرونو دا روزنه تر سره کړی و او صرف د درو میاشتو تیریدو نه پس ترې ګټه کوي.
زه کنیکټ شوم ډیرو او داسې پلیټ فارم سره، ما ته پکې نوې نوې سیزونه ایکسپلور شو، ما ته پکې نوې نوې سیزونه زده شو. لکه هغه 15 ډیز کورس وو او هغه 15 ډیز کورس ما ته یو روډ میپ راکړه چې زه په هغه باندې مخکې ورشم او ماشاءالله زما پکې خو کافي حد تک امپروومنټ شوی دی او اوس پکې هم لا اړم یم. نو ما لوکل خپل دکانونو شاپس چې کوم دي آن لاین هم ګټم. ما لوکل چې همنه شاپ سره خپل لا کړی دی او زه به ان شاء الله وی سون چې ما به یو خپل ویب سایټ بدل ان کوم چې پاره کې بدل لوکل چې کوم ام پروډکټس وی نو بګز ټول انلیست کوم او دا غي نمزه یو پلیټ فارم ځان تخپل تیارو او سو فار دې چې زوس کې من زو لکه ور چولیم کار کوم ان لاین ما زما په دغه باندې ګیګ دی په فایبر باندې ز پاره باندې کافی حد تک چې کوم نه ماته پیمنٹ شوی دی.
د پېښور ډیویژن لپاره پراجیکټ ډایریکټر کشور خان وایي چې د ډیجیټل او انټرنیټي هنرونو د روزنې په دې سلسله کې 3000 نجونو ته روزنه ورکول یې هدف دی. د نوموړي په خبره تر دا مهال 1200 نجونو او هلکانو ته دا روزنه ورکول شوې ده او هغه کسان ترې مالی ګټه ترلاسه کوي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. اسلام آباد هغه بندیزونه غندلی چې امریکا د چین په درو او د بیلاروس پر یو کمپنۍ لګولې دی. واشنگتن وایي چې دې کمپنیو د پاکستان د بیلیسټک میزایلو پروګرام ته د تطبیق وړ توکي رسولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچستان د اپریل پر 6 نیټه په یو بیان کې ویل دي چې هیواد یې د صدراتو د کنټرول سیاسي استعمال ردوي. دا د دوه مخي پالیسي غندنه ځکه چې ځینې نورو هیوادونو ته د دغه توکو د اخیستلو اجازه ورکړل شوې ده. د نوموړي په وینا دغه توکي په جایز او ملکی تجارت کې هم کارول کیږي او پاکستان څو ځله پخوا هم دا وضاحت کړی دی. دا چې د پاکستان او امریکا پر اړیکو به د دې بندیزونو ساغیز وي او کنه راشد خرتک په دې اړه رپورټ لري.
امریکا د بیلاروس په یو او د چین په درې کمپنیانو بندیزونه لګولې دي. امریکا تور لګولې ده چې دغه کمپنیانې د پاکستان د لرې واټن میزایلو په پروګرام کې مرسته کوي. پاکستان دغه تور رد کړی دی او د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه یې غندلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په 6 اپریل رسنیو ته لګل شوي په یو بیان کې د امریکا طرزعمل په برامداتو د کنټرول سیاسي استعمال بللې دی او ویلي دي چې پاکستان پخوا هم دا وضاحت کړی دی چې دغه کمپنیانو نه اخیستل شوی پرزې د میزایلو نه علاوه په عام تجارت او نورو شعبو کې هم استعمالیږي او ځنو نورو هیوادونو ته دغه سامان اخیستو اجازه ورکړل شوې ده. د دې سوال په جواب کې چې د بندیزونو نه پس په امریکا او پاکستان اړیکې څنګه وي، په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل.
د پاکستان او د امریکې چې کوم سفارتي تعلقات دي یا ډیپینډنسي ده د پاکستان په امریکا باندې، دا د تاریخ ګواهی دا هم دغسې دي. دا چرم سټیبل نه دي پاتې شوی، دې کې اپس اینڈ ډاون راځي. دا ریسنت چې کوم تورې په پاکستان لګولې ده، نو که تاسو یادی یو شپږته کال مخکې هم دغسې تورې په پاکستان لګېدلې و چې د نیوکلیر فیسیلیټیز دغې سیسونه ایران ته ترانسفر کړي دي. نو دا تورې به بیا بیا لګي او د پاکستان چې کومه پالیسی ده یا د امریکن پالیسی ټوورډ پاکستان سانچدا آی کی کنسسٹنسی دی حوالے سره نشته چې هغه اپس اینڈ ڈاونز پکې راځي او داغه وجہ غټه اکنامک ریزن دی موږ پای باندې ډیر غټ ډیپندنت یو.
په پیښور کې آزاد خبریال رفت الله او رگزی وای چې دغه بندیزونه به د پاکستان او امریکا په اړیکو نیغ په نیغه کوم اثر و نه کړی. د پته حق له مشال رډو پښتنه داسې جواب کړه.
امریکا یو پیغام ضرور ورکی پاکستان ته ورکی او بل دادی چې بیا دی کې سره چر چې دی دا کم ملکونو ذکر چې کړی دی امریکای چې دا درې چې نئی کمپنی نه دی او یو چې دی روسی کمپنی دی هغه نه پر دې راغلی وی هغه مطلب لکه پاکستان چې دی کم دا بلاستیک میزایل دی لانګ رینج هغه کې استعمالي نو هغه دوه ملکونه چې دی لکه د امریکای مخالف ملکونه دي کنه لکه چین او دا روس دي نو دی کې مطلب لکه امریکای چې دی پاکستان تنګ یو میسج ورکی او دا غوړه چې کوم ملکونه د دوله هم ورکی.
د بهرنیو چارو وزارت وایاند دا هم ویلي دي چې پاکستان هر وخت تیار دی چې د تجارتي سامان د اخیستلو او خرڅولو لپاره د یو میکانیزم جوړولو په اړه بحث وکړي چې داسې بندیزونو له وجې تجارت زیانمن نشي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علي وایي چې دغه بندیزونو تعلق په اسرائیل د ایران د توغندیو د حمله سره دی. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل.
پاکستان په حواله باندې د امریکای پالیسی چې کومه ده هغه په تاریخي توګه باندې دوه مخیزه پاتې شوی ده. هغه چرته هم د پاکستان د اولس په ګټه باندې سکار کیږي د هغه مرسته امریکای نه ده کړې. هغه چې کومه کمپنیز چا چې د پاکستان په جوهري یا د هغه میزایل ټکنالوژي کې هغه کې مرسته لري نو په هغه باندې بندیزونه لګولې دي. زه د دې خو بیا هم څه جواز شته ځکه چې دا د ایران لخوا چې په اسرائیل باندې کوم اٹیک شوی دی یا په هغه کې لکه داسې هم وس لکه یره پیدا شوی دی چېرې د میزایل ټکنالوژي د پاکستان ویران غندګي ملکونو هغه سره چې کومي نو دا لکه د هغوی سلامتیا ته خطر ده.
د بندیزونو لامل په امریکا کې دغه کمپنیانو اساسه او شتمنۍ کنګل شوې دي. حکومت کمپنیانو چې امریکا بندیزونو لګولې په هغوی کې د بیلاروس مینسک ویل ټریکټر پلانټ او د چین زیانګ لانګ ټکنالوژي ډیولپمنټ کمپنی، تیانجن کریټیو سورس انټرنیشنل ټریډ او ګراند پیکټ شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو. په نورستان ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې یا اف ای او ادارې لخوا په مالدارانو کې د شیدو د پروسس وسایل ویشل شوي دي. د افغانستان په نورستان ولایت کې د طالبان د حکومت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې له دې وسایلو به څه د پاسه 3000 مالدارو ته ګټه او ورسیږي. په دې تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې یا اف ای او په مالی لګښت د نورستان په مرکز پارون او واما ولسوالیو کې د کرنې او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د مالدارانو په شوراګانو د شیدو د پروسس وسایل وویشل شول. په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سلیمان ایمن وایي له دې وسایلو به څه باندې 3000 مالداران ګټه پورته کړي.
مالدارانو ته د پاسه 2 میلیون په ارزښت باندې دغه وسایل راغلي دي. نو دا به د مرکز او د واما ولسوالیو کې تقریبا 90 ماشینونه دي او دغه شوراګانو کې توجه کیږي. څه د پاسه 3000 مالداران به استفاده وکړي.
د نورستان مالداران خوښ دي چې د شیدو د پروسس په برخه کې ورسره د وسایلو مرسته وشوه. د نعمت الله په نوم یو تن وایي چې د دې وسایلو په ترلاسه کولو به د مالدارانو ستونزې تر ډیره راکمې شي.
چې دغه کوم وسایل توضیح کیږي دا د نورستان خلکو اړتیا او ضرورت وو او دغه سره به کیدای شي ډیر مشکلات او ډیر ستونزې د مالدارۍ په برخه کې چې مالداران لرل هغه به راکمې شي.
خو د غنی خان په نوم یو بل تن مالدار بیا له مسؤولو چارواکو څخه حیواني محصولاتو ته د بازار موندنې غوښتنه کوي.
داسې مناسب بازار نه لرو. یو مارکیټ چې جوړ شي باید هغه مارکیټ مونږ ته مثلا د کچالو چې یو مارکیټ جوړ دی اته سي باید داسې یو جوړ شي. باید شودو هلته انتقال شي، کوچ هلته انتقال شي، غوړې هلته انتقال شي.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس سلیمان حیواني محصولاتو ته د بازار موندنې او مناسب مارکیټ د رامنځته کېدو خبره کوي.
د بازار موندنې دپاره مونږ کوشش کړی دی. انشاءالله سږ کال امیدوار یو. وزارت سره مونږ خبره شریکه کړې وه او د همکارانو مؤسساتو سره مونږ خبره شریکه کړې وه. اوس سږ کال به انشاءالله د دپاره په پارون کې د حیواني محصولاتو دوکانونه
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې یا اف ای او ادارې مسؤلینو په دغه ولایت کې له دې مرستې ورآخوا یو شمېر مالدارانو ته روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي چې له مخې مالدارانو ته د مالدارۍ او باغدارۍ په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د نورستان د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د تیرو کلونو پرتله د دې ولایت پر مرکز سربیره شرقي او غربي نورستان کې مالداری ښه شوې. د څارویو د نسلونو د اصلاح، د لبنیاتو د پروسس او د مالدارۍ د عصري کولو په برخه کې د مرستندویه ادارو پر مټ د پام وړ اقدامات ترسره کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پېښور کې د ستار بادشاه بچا مزار چې د بچا جان په دربار هم یادېږي له کلون راسي د قوالی د محفل لپاره شهرت لري. د پښتنو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدی مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز ژغونکو د بچا جان پر مزار د قوالی دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختدریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په رپورټ کې اورو.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر 1 مشال ریډیو ته وویل له 13 شاوخوا 3 لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داس 1.5 کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه غره چکې شریف ختم ورته وي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالي دیکھ تو سوپیانا کلاموں میں حمزہ بابا ڈیرا شاعری پہ کلا رانا کنا رپ دے دربار لکھ لی سکھ اور اپنی کو استاد ویلی دی کنا اور سب بھی اما جڑ کری حمزہ بابا شیرنا رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غوونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کې یو زیو بیا پر کې دلته کې دا زیو باندې بالا مانا سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غلبل نواز خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خم ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي
فضل استاد زیاتوی دے ملگری هنرمندان یې او هم عام خلق د باچا جان مزار ته د ذهنی سکول لپاره ورځي دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وای چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اوریدل د نفس د تسکیل د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده نو زمام چې دا د ده دښمن دی کامی
تبلیغ غونکې او موسیقار ماسخان وسال وایي د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یو شمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي وسال چې د باچا جان په مزار کې د قوالی د محفل مشر تنظیمونکي دی زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي
داري.